نمشال لیڈو دی شاہین بنیرے ما او تاسو تا پدغه وساتا خبری گڑے کې هر کلی و ما نند خالی ورځ دا د 2020 میلادی کال د دسمبر د میاشتې ولسمه نیټه دا په پښتونخوا کې د سحر 10 بجې شوې دی. راځي چې ډومبه د دې وخت مهم خبرونه وو. په اسلام آباد کې د لادرک کسانو د کورنۍ غړیو او د بشري حقوقو دفاع کوونکو احتجاجي مظاهره کړې ده. په کابل کې د شیعه مسلک منونکو په یو گاوند کې په دوه جلا جلا بمی چاودنو کې دوه عادي وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. او امریکا له بشري حقوقو څخه د سرغړونو له کبله د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو بندیزونه عملي کړي دي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د لادرک کسانو د کورنۍ غړیو د بشري حقوقو دفاع کوونکو احتجاجي مظاهره کړې ده. دا مظاهره چان چې پکې خځې او ماشومان هم شامل وو پرون په داسې حال کې د اسلام آباد ډي چوک تر ټول شوی وو چې په نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ نمانځل کېده. دوی په لاسونو کې بینر او د لادرک کسانو تصویرونه اوچت کړي وو. غوښتنه یې کوله چې حکومت دې لادرک کسان پیدا کړي او عدالتونو ته دې وړاندې کړي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سواد سره تړاو لرونکي یوې مور وویل
سالور زامن چې دا د دوه پته دي دوه په جیل کې د ملاقات سره کېږي. زه په خپلو بچوړو پسې ځان پتل یم. زه په خپلو بچوړو پسې خاورې پسر یم. زه په خسته خسته بچوړې ورک دي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو له 8000 څخه ډیر کسان لادرکه کړي دي. خو پاکستانی چارواکي دغه تور نه ردوي او وایي چې ډیر لادرکه کسان یا خو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي او یا د پولې هغه خوا په افغانستان کې پټ شوي دي. د سوات په کابل کې ځایي خلکو پرون د اکسپرس وی لپاره د حکومت لخوا د زری او آباد ځمکو کارولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو ویل چې حکومت د دې سړک لپاره آباد او زری ځمکې لاندې کوي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. بلخوا د سوات نه د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي او د پرمختیایي چارو د کمیټې مشر فضل حکیم خان مشال لیډو ته ویلي چې سړکونه جوړیږي نو ځمکې به پکې خامخا د لاندې کیږي. خو دوی به په دغه اړه د مقامي ولس سره کینی او د ستونزه به هواری. دا په داسې حال کې ده چې حکومت له چکدرې تر پتیپور د 80 کیلومتره اوږدې اکسپرس وی جوړولو لپاره 30 ارب روپۍ منظوري کړې دي. په کابل کې د شیعه مسلک منونکو په یو گاوند کې په دوه جلا جلا بمی چاودنو کې دوه عادي وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د کورونو چارو د وزارت بیان سید خوستی پرون مشال لیډو ته ویلي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې دغه دواړه چاودنې رامنځته شوي دي. سمدلاسه چا د چاودنو ذمواري نه ده منلې خو له دې وړاندې د دا رقم بریدونو ذمواري اسلامي دولت خراسان وسلوالې ډلې منلې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، بسپنه کوونکو د کنګل شو پنګو څخه د 280 میلیون ډالر د لیک منځوري ورکړی ده. دا خبره نړیوال بینک پرون په یو بیان کې کړې ده. ورلد بینک ویلي دي چې دا پنګې بعد روان کال تر پای د افغانستان د بیا ودانۍ د صندوق څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ته منتقل شي. په داسې حال کې چې افغانستان د سخت اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی او جمع پیل شوی دی، دا پنګې به په افغانستان کې د خوراک د خوندیتوب او روغتیا په برخه کې مرستې وکړي. او امریکا له بشري حقوقو څخه د سرغړونو له کبله د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو بندیزونه عملي کړي دي. امریکا پرون د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د چین او روسیې په ګډون د 9 هیوادونو په موجوده او پخوانیو چارواکو او ادارو د ویزو او مالی بندیزونه عملي کړي. د بندیزونو هدف هغه چینایي چارواکي دي چې په یوغورو او نورو لګکیو په زور زیاتی کې ککړ دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د یوګینډا، چین، بلاروس، بنگلادیش، سریلانکا او مکسیکو څخه په 200 موجوده او پخوانیو چارواکو د ویزو بندیزونه لګولي. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او څنګه چې په خبرونو کې اوریدو، پرون په اسلام آباد کې چې کله د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه، د لادرکه کسانو خپل خپلوانو او د بشري حقوقو فعالانو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی غوښتنه کوله چې لادرکه کسان دې وموندل شي او عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. په دې مظاهره کې ښځو او ماشومانو برخه اخیستې وه. بلخوا د بشري حقوقو وفاقي وزیر ویلي دي چې حکومت په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد قانون سازي کوي او هڅه کوي چې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو مخه ونیسي. تفصیل د ګوهر مسید په راپور کې ورو.
نن په ټوله دنیا کې د انساني حقوق ورنځ منځل کېږي. په دغې سلسلې کې د اسلام آباد په ډی چوک کې د ډیفنس آف هیومن رائټس د طرف نه دا ورځ منځل کېږي او دلته په ډی چوک اسلام آباد کې د هغو خلکو چې دا چا خپل خواږه رونه زمن یاران دوستان هغه په زور باندې ورکړی شوی دی، هغه خپل پردي دلته په دې غونډه کې موجود دي. په دې وخت زمونږ سره یو مور موجود جدا دا اغه سره پختنه کو مور تاسو دلته صد لاره غلی د کم زای سنه مده دا
د سوات یو زمانو شمیم نه زما وځبلو هغه په جنرال وای دی و یو څه کم کله و نه نه پدې یم مې اجازه پر خاو دا یو وړو کې و زه تاسو دې سی وړو کې زه واخره وړو کې و نو ونیم ګال جیل به تیر کړو را پر خاو ته یو ځای مې چې دان په کوټ کې شهید کو او تلور زمبر جیل کی دی ملاقات کی بندی
بالکل دا خبر تاسو اوری موږ سره دلته یو بل کس هم موجود دی هغه سره تاسو ته خبر ورو چې هغه صد لار اغله دی او دا هغه سره مشکلات دي.
زمانو مفتاب علی شاه دی د سواد سره تعلق دی. زما زه د ډیفنس اف هیومن رائټس کوارډینیټر یم سواد د طرفه. زه په خپل وکټم یم. زما رور دی الطاف علی شاه، هغه په 2009 کې فوج اغوا کړی دی. کپتن مهر یو وو هغه ځان سره وړی او د تفتیش په بانه باندې او تر اوسه پورې هغه بیا واپس دی راغلی. نو نن خو انټرنیشنل هیومن رائټس ډے 10 دسمبر، نو باغ والی سره موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو.
قدرمنو اوریدونکو، په دې وخت باندې دا نن سحر تقریبا 10:30 باندې شروع شوې ده. دا به د شپې 9 بجو پورې دا غونډه دلته موجوده وي په ډی چوک باندې. خو د نن چکم ورځ مزل کېږي. په دې حواله سره د بشري حقوقو وزیر شری مزاری یو بیان جاری کړی دی چې پاغه کې دی وایي چې حکومت دا بشري حقوقو باندې ډیره خصوصي کار روان کړی دی. په دې سلسله کې دوی یو د جبري چې کم په زور باندې اغوا کړی شوی خلک وي، هغه سلسله کې هم یو قانون راوړي د بچیانو د ماشومانو ماشومې جنې سره زیاتو په حواله سره هم یو زینبلټ بل راوړی دی او په دغه شانته نور هم قانوني نه راوړوي او چې کم قوانين موجود دي پاغه باندې عمل درآمد تیز کړی دی.
گور مسید اوچل اسلام آباد راپور رکھا ام پدغ موضوع کی پاتی کی گو پزور دا لادرکشو کسانو پا قبائلی سیمو کے دا فوزی عملیاتو دا ملکی قربانیانو پاڑا سیڑنے کا ان کے ادریس خٹک کورنے وائی چے داغ دا سزا پا خلاب باپیل کئی پا 2009 کال کی غیب کرل شو ادریس خٹک تریو کال لادرکو خورستو معلوم شوا چے نموڑی دا پاکستان دا پوس سربندی دے. تیر هفته یو پوځي عدالت نوموړي ته د جاسوسۍ په تور د 14 کالو د قید سزا ورولې ده چې د بشري حقوقو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ پر باندې سختې نیوکې کړې دي. په دغه اړه تفصیل د بشیر ګواخ په راپور کې ورو.
د بشري حقوقو فعال او څېړونکي ادریس خټک ته د یو پوځي عدالت لخوا د 14 کالو قید سزا کېدو وروسته د نوموړي وکیل وای غواړي د هغه مقدمه ملکی عدالت ته وړل شي. خالد افریدی زیتی چې د مؤکل ادریس خټک د سزا په اړه ورته پوز په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې لغیر رسمي لار ورته معلومه شوه چې خټک ته د دسمبر په 3 د پاکستانی رازونو د ساتنې قانون چې د جاسوسۍ ضد قانون هم ورته ویل کیږي لمخې سزا شوه. نو ځکه لومړی به له پوځي عدالت د دې پریکړې په اړه رسمي تفصیل غواړي او وروسته به پر ضد په های کورټ کې درخواست جمع کوي.
ادریس خټک زه بار بار خلکو ته وایم کنه، بلکې ما په کورټ باندې هم دا ابجکشن کړو چې تاسو سره د دې سیول افنس دی کنه، دا خو یو سیویلین تاسو د سیویلین کورټ مارشل نه کیږي، د فیلډ جنرل کورټ مارشل چې یو فیصله وکړي نو بیا رجسٹرار کورٹ آف اپیل دے جی ایچ کیو کی ہوئی. نو مونگ بہت سگے تا اپیل کہوں یا مونگ های کورٹ سے جو بیا و سپریم کورٹ سے شو
ادریس خٹک د 2019 کال په نومبر مېش کې مخپټو وسلوالو د اسلام آباد پېښور پر سړک له موټر اخته او لزان سره بوت هغه تر یو کال پورې غیب وو د نوموړي د کورنۍ لخوا د قانوني کوششونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر فشارونو وروسته په 2020 کال کې د پاکستان دفاع وزارت ومنله چې نوموړی له پوځي استخباراتو ملټري انټلیجنس سره دی مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه پر خټک د برتانوي استخباراتو لپاره د جاسوسۍ تور پورې شوی دی چې د هغه وکیل یې بې بنیاده بولي ادریس خټک د بشري حقوقو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ سره کار کړی دی د هغه لور تالیا خټک وایي پلار یې هغه مهال غیب کړل شو چې نوموړی په بلوچستان او قبایلي ضلعو کې د پاکستان امنیتي ادارو په لاس د جبري لادرکو کسانو د یو لیست په برابرولو کار کاوه هغې د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ یې اوس هم د انصاف تمه لري
اور پاپا اگر چلے کار روم تک بیسیکلی چلے مسنگ پرسنز باندھے وہ بیکاز 2009-10 کے ڈیر زیادہ شروع ہو مسنگ پرسن کیسز اور ہی لاوا چلے فاٹا کے چکل آپریشنز کے دل چکم سویلینز باندھے چلے لکا کولاٹرل ڈیمیج ہو نو لکا سویلینز رسا سا سس شف یو کنا اگر یہ سٹوریز اور انٹرویوز ہے سر 14 years کنا چھ 14 years کے خوب لگا 14 years ڈیر زیادہ لوئے ٹائم دے اور پاپا اس چکم لگا پاپا 58 دے نو چھ کل 14 years کی جی نو پاپا بس 72 بھی اور بے داس بھی اسی بند کم آج مجھ سر اس پروف ہم نشتا ایران کو کنا نو لگا اول ہم شروع کے ممتا کا سب اس چھتے کنا اور اسے کو بغیر مجھ تو وینو آگا اسے جیل تواس تو لو بغیر مجھ تو وینو آگا
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په 4 په یو بیان کې ادریس خټک ته په پټه اورول شوې سزا له شرمه ډک عمل بللې په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې حکومت دې د ادریس خټک مقدمه یو ملکی عدالت ته د وړلو اجازه ورکړي او د غیب کړ شو مسله دې بیخي ختم کړي د پاکستان پوز د ادریس خټک پاړه تر اوسه کوم بیان نه دی ورکړی خو د 2019 کال په اپریل کې یې بیان میجر جنرال آصف غفور د لادرک کسانو پاړه د پریس کانفرنس په مهال د وی پوښتنې په جواب کې ویلی وو چې نه غواړي څوک دې په زور غیب شي خو په جنگ کې هر څه جایز دي مشال ریډیو چې کلا د اطلاعاتو له وزیر مملکت فاروق حبیب په دې اړه پوښتل نو هغه یوازې دومره وویل چې پر عدالتي مقدمو خبرې نه کوي د پاکستان حکومت د لادرک خلکو لپاره یو دو کسیز کمیشن جوړ کړی دی د دې کمیشن په وروستي رپورټ کې چې د دې کال د نومبر په میاشت کې خپور کړی ویل شوی چې د 2011 کال راهیسې ورسره د رجسټر شوو 8299 لادرکو کیسونو څخه 6040 حل شوی دی
دا مشال ریډیو دا
اردن کو مشالی رو دغه یو سرجو د خیبر پختونخوا سوات ته چرته چې د کابل سیمې اوسیدونکو د حکومت لخوا د ایکسپریس وی جوړولو لپاره د آبادو او زریز مکو کارولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده مظاهره چانو پرون په دغه اړه یو خبري کانفرنس ته ویل چې حکومت د سړک جوړولو لپاره د دوی په کلیو او پټو کې نخې خو دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي بلخوا له سیمې د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي وایي چې سړک جوړیږي نو ځمکې به خامخا د لاندې کیږي خو په دغه اړه به د ولس سره سلا مشوره کوي نیاز احمد خان له مینګورې نور حال راکوي
د سوات تحصیل کابل خلکو د حکومت لخوا د ایکسپریس وی په منصوبه سختې اندېښنې څرګندې کړې دغه منصوبه چې درې کم سلویخت اربرپو لګښت سره به د چکترینا تر پتی پور پورې 80 کیلومتره جوړیږي پر کار شروع کېدونکی دی منصوبه کې زیاتره برخه د تحصیل کابل په سیمه کې تیریږي په دا اړه ځایي اوسیدونکي وایي چې حکومتي چارواکو د کلو په مینځ کې د سړک جوړولو لپاره نښې ایښودي چې ورسره د دوی د کروندې او د آبادۍ په زرګونو جریبه ځمکه متاثره کیږي د بری بانډۍ پتی الله په دغه احتجاجی مظاہرے تویل
خودی زمان سره کم دشمنی جوړه کړی دا چاغه ایکسپریس وی بالکل آبادی تر نشته کړی دی او په سره اس مکو باندې راوسته نو دا زمانګه اخیرانه پریس کانفرنس د دین آباد به زمانګه پریس کانفرنس نه د دین آباد به زمانګه د وزیر اعلی او کور مخ ته در نه د دین آباد به زمانګه د مراسل صاحب د کور مخ ته در نه مراسل صاحب په خپل کور کې په قلار نه سي او زما کور نه بورانی کی او زمانګه به در په در کیګو دې ته مونږ په اس قیمت جوړلې یو
ہمارے معاشی قتل کو بند کرو
کبل بازار کے ضعی مشرانو او مقامی خلقو اڑمئی کے پریس کانفرنس اکڑو اور رستے کبل چوک کے احتجاجی مظاہرہ مکڑا مظاہرے تا دا کانجو اسیدون کے وکیل احمد اویل چی حکومت دا سڑک جوڑولو پر نم دا ضعی خلقونا دا روزگار او دا استوگنے ضعیونا نسی
دا دنیا پا قانون کی دانی ستا چستا کور دیوران کی ستا باغون دیوران کی او باقاعدہ دا غی انتظام شتے چی دا سین پا غارا باندی دا ایکسپریس وے جوڑی دیشی
دا تاثر قبل کانجو ٹاؤنشپ اسیدون کے روح الامین چی دزبگو کاروبار کوی پتا اڑوائی چی دی خبرہ کی حس شک نشتا چی ایکسپریس وے سربا سیما کی ترقی راشی خود اسوات سما کی دیر قیمتی دی او لست با لوی زیان هم اوڑی
کپرس کا گورنمنٹ پر سر دغه وکی چی یرا د دی خلق کو د دی جیدادونو پا دی آخیره کی لکه دا سین غاڑا ونسی او لک تیسی پا برا باندی راشی نو د دی خلق کو دا جیدادونو با لکه دیر زیاد لکه بچ شی بل دویم خبر داده چی لکه دا موٹر پا کم تر باندی لات شو ندا خو سر روڈ ندا چی سڑے آر پار واوڑی کنا پا دی باندی بیا آر پار تل نکی گی نو کم موٹر وی چی پا کم تر باندی لات نو لان دی جیداد تا چی بیا سڑے را تاوید نا آغا دیر زیاد لکه پا تکلیب کی بای لکه سوک لکه تلی نشی
پتا اړه د سوات نه د صوبای اسمبلی غړی او د ضلع سوات د ترقیاتی کارونو چیرمین فضل حکیم وایي دا چې جوړیږي نو د خلکو ځمکې به پکې خامخا لاندې راځي
عوامو خبره واورو عوامو ته به تکلیف نه ورکوو د هغو حقونه به نو په طریقه به کار کوو چې یاره اکثریت عوامو ته پیدا ورسي خامخا چې یو کار کړی چې ځمکه به راځي کوم یو طرف ته به راځي بل طرف ته به راځي خو به مشوره په طریقه به انشاءالله تعالی د خپل قوم سره کار کوو
حکومتي چارواکي دا هم وایي چې د ایکسپرس وے ځمکې اخیستو لپاره 40 ارب روپۍ منظور کړی شوي دي خود ایکسپرس وے سڑک په جوړولو مقامی لسوای کچری دغه منصوبه کې بدلون را نه وسته شو نو دوی به نور سخت احتجاج کوي او سڑک جوړون کې به کارتا پری نه دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د نیاز احمد خان راپور مو ورېدو د خبريالانو د تحفظ نړیوال کمیټې یا سی پی جی په خپل تازه راپور کې ویلي چې په نړۍ کې په بند محکوم خبريالانو شمیره پورته شوې ده د نړیوال ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال تر ټولو زیات خبريالان په چین کې بند دي چې شمیره 500 ته رسیدلې دغه شان په برما ویتنام مصر بلاروس سعودي عرب ترکیه او هند کې هم خبريالان بندي شوي او یا د بریدونو ښکار شوي دي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان او پاکستان کې هم خبريالان د دړکو بندیزونو سره مخ دي په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ د تازه راپور تر مخه دا مهال په چین کې 50 په برما کې 26 په مصر کې 25 ویتنام کې 23 بلاروس کې 19 ترکیه کې 18 سعودي عرب کې 14 روسیا کې 14 ایران کې 11 او هند کې 9 خبریالان په بند محکوم دي دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او افغانستان کې هم خبريالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي خو د خبريالانو د تحفظ د کمیټې په راپور کې په دغه اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي په دغه اړه مو بیګا د کمیټې د آسیا د څانګې د مشر سټیون بټلر نه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې د پاکستان او افغانستان په اړه له دې وړاندې تفصیلي راپورونه خپاره کړي دي نوموړي د راپور په اړه نور وویل
د کال 1992 څخه مونږ معلومات راټولول پیل کړی دي او دا مهال په نړۍ کې د بل هر وخت پرتله ډیر خبريالان په بند کې دي په ویتنام او میانمار کې هم په بند محکومو خبريالانو شمیره پورته شوې ده هند روان کال و خبريالان بندي کړی دي چې لوی شمیره ده د دسمبر په لومړۍ نیټه چې موږ دا راپور بشپړولو نو په پاکستان او افغانستان کې را سره د بندي خبريالانو سره تړاو نه و باید د دې د معنا وانه رسل شي چې په دغه هوادونو کې د صحافت د ازادۍ ستونزې نشته خو ولې خبريالان بندي نه دي
د خبريالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست تیر کال پاکستان د هند عراق مکسیکو او فلپاین په ګډون د خبريالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو ډیر له خطره ډک هیواد ګرځولی وو د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې یو مشر شاهزاده ذوالفقار وایي چې په پاکستان کې د خبريالانو پر ضد دړکې او بریدونه لا ډیر شوي دي او ګڼ شمېر خبريالانو روزګارونه بایللي دي نوموړي زیاتوي چې روان کال د پرورې په میاشت کې بعد د خبريالانو د حقونو لپاره د کوټې څخه تر پېښوره یو لاریون ترسره کوي او د بیان د ازادۍ دفاع وکړي
2008 سره نن پورې کو ګوره شپږ کسان چې دی شهید سان سوي دي او ټوټلی کاست چې دی د جرنالیزم دی ازادي صحافت د پاره او د صافیان حقوق د پاره یو لانګ مارچ زموږ مجاهلان کړی مو نو کرونا دا وجہ یخ دا وجہ نور دا حالات دا وجہ مجھ پوسپون کرالا اگر انشاءاللہ پر فروری کی دنگا شروع کرو کوٹ سر دا شروع کیجی گر دا بلوچستان سندھ پنجاب او بیا اسلام آباد ترازی اور خیبر پختونوا خلق چ دی پپیشاور موڑ کے مو سر گٹ کیجی
د خبر یادانو د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 1990 څخه تر کال 2000 پورې په پاکستان کې 138 خبر یالان وجل شوې دي. د حقونو فعالان وایي چې په دې کې د یو خبر یال د وژنې نه خو سمې پلټنې شوې دي او نه ذمہوارو کسانو ته د قانون سره سمې سزاګانې ورکړل شوې دي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې په موجوده حکومت کې په خبر یادانو بندیزونه او بریدونه نور هم ډیر شوي دي.
د اظهار رائے په ازادۍ باندې چې کوم پابندیانې وي چې کوم همیشه سره څه شکل کې پاکستان کې پاتې شوي دي هغه کې اضافه شوې ده. په دې تیر تقریبا درې کارو کې په جرنلستانو باندې حملې شوي دي او داسې حملې شوي دي چې ډېر مشهور جرنلستانو باندې ډېر په ډاګه باندې حملې شوي دي. په اسلام آباد کې شوي دي، په کراچۍ کې شوي دي، پښتونخوا او بلوچستان کې مخکیم صورت حال سے ډېر بهتر نو خو خراب شوه د نورم. خدا صرف د جرنلستان او مسله خو صرف نه دی یو د حاصل مطلب هغه خدا هغه خو خامخا ده خو دا غټه مسله د اظهار رائے د ازادي باندې پابندیانو ده.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې حکومت وخت په وخت ادا کوي چې د غلطا په صحافت بندیزونه نشته او حکومت هڅه کوي چې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. د پاکستان پارلیمان روان کال د نومبر په میاشت کې د خبریالانو د تحفظ په اړه یو قانوني مسوده هم منظوره کړې ده، خو خبریالان وایي چې باید دغه قوانین عملی شي او د بیان د ازادۍ نه بندیزونه لري شي. د خبریالانو د خوندیتوب په اړه راپور اوریدو په موندو کې د بایزو خوېزو انبار خلک های او هایر سیکنډري سکولونو غوښتنه کوي. دوی وایي چې تر کله نه پاکستان جوړ شوی دی د دوی په سیمو کې نوي سکولونه نه دي آباد شوي. د دغه درې واړو تحصیلونو آبادي د 1,00,000 نه زیاته ده، خو د تعلیمي هلو ځلو په اړه باندې د سیمې د نورو برخو نه وروسته پاتې شوی ده. په دغه اړه شانواز نور تفصیل راکوي.
یا 2013 د سرشمیرنې د معلوماتو تر مخه د بایزو آبادی د 100,000 پورې ده، د خوایزو آبادی د 40,000 زیاته ده، وړي د انبار آبادی د 50,000 اوختي. د خوایزو د سیمو سیدونکو تفسیر مومن مشال ریډو ته د دسمبر په 9 وویل د دوی په سیمو کې د تعلیم رواج ډیر کم و، اوس خلک واړي تعلیم عام شي، حکومت یې غم نه کوي.
زمونږ په علاقه کې های سکول نشته، میڈل سکول نه چې کوم ماشومان فارغ شي تقریبا 90% ماشومان به سبق پری دي، ځکه چې دا غو دومره وس نه کیږي چې خکتا علاقو ته لاړ شي او سبق وي. دا وخ صرف په تحصیل خوځي کې پرایمری سکولونه چې کوم دي هغه وې سکولونه دي او یو څلويخ پوسټونه پاره کې خالی دي.
په موند کې د تعلیمي ادارو شمیر 500 او اتیا دي، د کې وړ او وړ سکولونه هم شامل دي، ولې څلور کالجونه هم شته چې دوه پکې رسمي تعلیم، یو د فنی تعلیم او یو د کامرس یا کاروباری تعلیم د زده کړو لپاره جوړ دي. په مومند کې یو کالج د زنانو لپاره هم جوړ دي، خو دغه ټول کالجونه او یغړ سکولونه یا کون او غلنۍ تاثیرونو کې جوړ دي چې د لورو سیمو نور تز د کون کې پورته کې مشکلات لري. صدبر محمد بایزو د سیمې مخور ملک دي. مشال رلو ته ویل دوی هم هر وخت د حکومت نور هیڅ نه دي غوښتلي، بس یوازې سکولونو غوښتنه یې کړې ده.
زمنګ علاقه کوم بارډر ایریا ده، په دا مسلسل د جنگي جنگ حالاتو کې پاتې شوی ده. حالات نه مخکې چې کوم وخت او امن لحاظ برابر په هغه کې هم منګه د حکومت نه ډیر ګلمونو. هغه وخت هم ایجوکیشن لیول صفر مانیو. نن هم چې التا های سکول نشتا، التا یو سیستم د کالج نشتا، التا د بچو د تعلیم سوچ هم نشتا. سوچ
د بایزو تحصیل په مشرقي اړخ ته مومند د خوایزو او ساپو سره لګیدلې، ولی په مغربي اړخ ته افغانستان سره سرحد لري. دغه سیمه کې د ګوسړی یا ګورسل لوی لار چې ور باندې بده جلال آباد مومند ته تجارت هم کېده جوړه ده، خو دغه لار هم د تیر یو لس کړونو راسي بند ده. د انبار خلک هم واړي په دغه سیمه کې ورته های سکولونه او په خاصه توګه د جنکو د تعلیم لپاره غټ سکولونه جوړ کړي شي. مقصود خان هم د انبار اوسیدونکي دي. مشاد رډو ته وویل د دوی په سیمه کې هغه سکول چې تر د اتم ټولګي پورې وو لسم ته اپګریډ او یا لوړ کړي، خو لا هم پکې د پرنسپل څوکۍ خالی ده، لیبارټریانی او نور هغه ضرورتونه چې های سکول کې باید ورکړي شي. پکې نشته دي.
دلته پکارو چې دوه پکې جنکو های وای سیکنډری وای او د لکانو سیکنډری هم ضرورت دی پامبار کې او د کالج هم ضرورت دی. نو دلته تعلیم ډیر سخت ستونزه ده، ډیر سخت د علاقه تګی ده د تعلیم په بابت لکی کې بلکانو میډل پاس کا نو هغه به داسې چل یا به مزدوری له لاړل یا بچې ته کودایانو له لاړل نو هغه به ډېر کسان به سه تعلیم نه اوس به خیر میټرک وکړي خو میټرک به مثبت ریسوم چې نورو اله تحصیلونو پسې میټرک هم کم دی سیټونه راځي په اوپن وي تحصیل وایز نه نو هغه سبب په نورو تحصیلونو زموږ ځوانان څه مقابله وکړي.
د تعلیمي محکمې لخوا هم د دسمبر په نهمه مشاد رېډیو ته د ورکړل شوي معلوماتو تر مخه تعلیمي محکمې په خوځو کې درې میډل سکولونه نهم او لسم ټولګیو ته اپګریډ کړي چې پکې د جنکو سرکاري های سکول کچکول د هلکانو سرکاري های سکول امداد الله او های سکول ګټ ورسک شامل دي خو په بایزو کې دغه سہولت لا هم نه دی ورکړی شوی. محکمه وایي دغه سکولونو ته به ډېر زر د های سکولونو د ضرورت په مطابق سہولتونه هم ورکړی شي. شانواز
شنواز راپور مورد اوس د یوې داسې دولس کلنې پاکستانی ماشومې په اړه معلومات درکو چې نوم یې ایسل وحید دی او په امازون باندې شپږ کتابونه لیکلي دي. دا په عمان کې ژوند کوي او په دغه اړه باندې زموږ همکار ملیحه میرزاده نور تفصیل راکوي.
د پاکستان دولس کلنې ماشومې ایسل وحید پر امازون شپږ کتابونه چاپ کړي دي. ایسل د شپږم جماعت زده کوونکی ده او د لیکنې په بیلابیلو سیالو کې هم انعامونه اخیستي دي. ایسل د تیرو شپږو کلونو راهیسې په عمان کې اوسیږي او وایي چې لیکل یې شوق دی نو ځکه یې وکول شو چې دومره په کم عمر کې کتابونه ولیکي. لیکل زما جذبه ده او زه ترې ډېر خوند اخلم. زه په خپل ټول ژوند کې له ډېرو سیزونو متاثره شوی یم. زه له خپل شاوخوا ډېرو شیانو او خلکو نه متاثره شوی یم. زه له هغو لیکوالانو نه متاثره شوی یم چې کتابونه مې لوستي دي خو تر ټولو زیات زه له خپلې مشرې خور متاثره یم چې هغه هم یوه لیکواله ده او خپل کتابونه یې چاپ کړي دي. ایسل وایي چې د کتابونو له لارې نه یوازې څه پیغام ورکول غواړي بلکې دوه کتابونه یې خیالي ناولونه دي. زما په شپږو کتابونو کې مې یوه شعري مجموعه ده چې پکې یو سل څلورو نورو کسانو برخه اچولې ده. د هغې مقصد د کورونا په وخت مثبت فکر خورول دي. نور پنځه جلا کتابونه دي چې درې پکې اخلاقي پیغام لرونکي او دوه یې مکملې تصویراتي ناولې دي. خیالي ناولې مې دی ډیمونز هیټ یا د شیطان نفرت او دی ټیرر یا ډار دی. نور کتابونه مې ترو د پورټل یا د پورټل لارې ډے ان دی لایف اف ا پنسل یا د قلم د ژوند یو ورځ او چیپ ګوز ټو سکول یا چیپ سکول ته ځي دی. په دغه کتابونه کې زه پیغام ورکوم چې مونږ باید د ګند خور نه کړو، د پنسل مثبت استعمال وکړو او د یوې ماشومې ذکر کوم چې د خپلې ارزو لپاره زیار باسي. دا ایسل په خبره په دې کې د خوخي کتاب یې د ډیمنز هیټرډ یا د شیطان نفرت دی چې ټولو کې اول یې لیکلې خو چاپ شوی وروسته. ایسل نه یوازې کتابونه لیکي بلکې په مجلو کې هم لیکنې چاپیږي. د دې ترڅنګ هغه د پبلک سپیکینګ یو لسی ویناو، باسکټبال او د آیس هاکی شوق هم لري. د ایسل مور شانې زهرا مشال ریډیو تویل مېندې پلرونه چې په وړوکوالو کې پر ماشومانو سمه توجه ورکړي نو ښې نتیجې راوځي.
ما پجوند کې نظم ساتلی دی چې ماشومان مې د وخت پابند اوسي. هر چیز مو د منظمولو کوشش کړی او ماشومانو ته مې ډېر وخت ورکړی دی. پاکستان ته د داسې ماشومانو ډېر ضرورت دی. موږ ته د موبایل پر ځای زیات وخت ماشومانو ته ورکول پکار دي. په تیره په هغه وخت کې چې ماشومان ډېر واړه وي د ماشوم پجوند کې لومړي پنځه کاله ډېر ضروري دي. نو هغه وخت مې ماشومانو ته ډېره پاملرنه وه او په موبایل باندې مې هم کوشش وو چې په مثبته طریقه یې استعمال کړي.
دا چې نور کسان څنګه کولی شي چې خپلې لیکنې امازون کې چاپ کړي، ایسل وایي طریقه ډېره اسانه ده. دا غې لپاره په امازون ویب سایت کې اکاونټ ضروری دی. په کینډل ډایرکټ پبلیشینګ اکاونټ کې د ځان رجسټرولو وروسته بیا کینډل مو نوره لارښوونه کوي. پښتون لیکوال اباسین یوسفزئی مشال ریډیو تویل دا د نیکمرغۍ خبره ده چې د هیواد کمومره ماشومان هم د لیک استعداد لري. نوموړي وویل پکار ده چې د جدید دور له تقاضو سره سم لیکوالان د خپلو هنرونو نه په جدیدو لارو په ښه ډول ګټه پورته کړي لکه څنګه چې ایسل کوي.
بهتره طریقه دا ده چې خلک څومره ډېره ګټه اوچتولی شي د خپل هنر د خورولو دپاره، د خپل تخلیق د خورولو دپاره. دا ډېره لویه خبره ده. زه ګڼم چې اوس خلکو سره ډېر وخت نه وي، هر وخت څوک کتاب نه شي لوستی، هر وخت د موبایل سره او د کمپیوټر سره نښتي. نو که چېرې په داسې لارو باندې چې د ډیجیټل لاره باندې کتابونه او آرټیکلز او خیالات راشي دا ډېر غوري د خبره بلکې زه خدا سوچ کوم چې اوس د خلکو له پکار دادی چې دوی ته آډیو بوکس په سلسله ډول ورسول شي.
د ایسل په خبره د کتابونو لیکلو مقصد یې پیسې نه دی بلکې د شوق دی. هغه وایي ټولو ماشومانو ته پیغام ورکوي چې همت نه بایلي او کوشش وکړي، که ناکام هم شي نو لاغې دې ستکړه وکړي.
د ملیحه مرزا د راپور مورد اوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار لس نیم بجې شوي دي. د دې وخت مهم خبرونه اورو. په اسلام آباد کې د لادرکه کسانو د کورنۍ غړو او د بشري حقونو دفاع کوونکو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی په لاسو کې بینر او د لادرکه کسانو تصویرونه چت کړي وو. غوښتنه یې کوله چې حکومت دې لادرکه کسان پیدا کړي او عدالتونو ته دې وړاندې کړي. دا مظاهره پرون په داسې حال کې شوې ده چې په نړۍ کې د بشري حقونو ورځ نمانځل کېده. د سواد په کابل کې ځایي خلکو پرون د اکسپرس وی لپاره د حکومت لخوا د زری او آباد زموږ کارولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو ویل چې حکومت د دې سړک لپاره آباد او زری زمکه لاندې کوي چې دوی ته د منلو وړ نه ده. بلخوا د سیمینا د واکمن تحریک انصاف د اسمبلې غړي وایي چې په دغه اړه به د اولس سره سلا مشوره کوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت له چکدرې تر پتیپور د 80 کیلومتره اوږدې اکسپرس وی جوړولو لپاره 30 ارب روپے منظوری کړی دي. په کابل کې د شیعه مسلک منون کې په یو گاوند کې په دوو جلا جلا به میچودنو کې دوه دی وګړي وجل شوی او څلور نور ټپیان دي. سمدراسه چا د 14 زمواري نه مندلې خو لدی وړاندې د دا رقم بریدونو زمواري اسلامي دولت خراسان ډلې منلې وا. په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، بس پنه کوونکو د کنګل شو پنګو څخه د 280 میلیونه ډالر د لیک منځوري ورکړی ده. دا خبره نړیوال بانک پرون په یو بیان کې کړې ده. ورلد بانک ویل دي چې دا پنګي به روان کال تر پای د افغانستان د بیا ودانې د صندوق څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ته منتقل شي. او امریکا له بشري حقونو څخه د سرغړونو له کبله د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو بندیزونه عملي کړل. اوریدونکو خبرونه مو ورده اوس وخت شوې دي. زمونږ د دوو ونیزو خبرونو لومبې برته وړاندې کوو. تور تمونه د خبرونه احمد شاه زمي وړاندې کوي او د دغې نرستو به سازونه زنځیرونه خبرونه اوري.
تور تمونه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه تورتمونه کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توک پر کارونی لاملونو تاوانونو او غیز باندې بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو پر بدن د نشو غیز لدې څخه پیدا کېدونکې ناروغي او مرګونو په اړه بحث واوریدي. پرونه خبرونه کې به واوري چې په نشو رشد کسانو ته ټولنه په کومه سترګه ګوري او د دوی لکړونو څخه د هغوی پر کورنۍ او ټولنې څه اغیز کیږي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال له راپور سره سم په نړۍ کې شاوخوا 2.9 میلیونه کسان په نشو روږدي دي چې د نړۍ د نفوس 15.3% کیږي. بلخوا په پاکستان کې څه باندې 6.5 میلیونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي دي چې زیاتره ځوانان دي او عمرونه له 15 څخه تر 19 کلونو پورې دي. په نشو روږدو کسانو ته زیاتره وخت په ټولنه کې په ښه سترګه نه کتل کیږي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې په نشو د روږدو کسانو د بیا رغونې مرکز نوی ژوند مشر ریاض احمد حیران وای چې تر ټولنې مخکې په نشو روشت کسته په خپل کورنۍ کې هم په ښه سترګه نه کتل کیږي.
په دنیا کې د ټولنې لوی او عظیم رشته چې دا هغه د مور او د بچي، چې کله دا بچي نشي شروع کینو دا مور تم تنگ شي. دا ولم بیا اغه مینا او اغه مقام او اغه عزت چې ده اغه نور کوي. منګو ګور پلار شي پلاروم ډیر غټه هستی ده، خپل بچی ډیر زیات خوګیږي. نو هغه پلار چې کم ده اغه د دې بچی نه بیا انکاری شي او د سره ظلم کوي، تشدد پی کوي، د کورې وباسي او د دې چې شرمېږي پی او خلق وته په معاشره کې چې دا هغه پیغور ورکه پښتنه معاشره دا پیغورونه دي کومه وګورو خويند چې کمی هغه د دې رور د دې نشي د دې لعنت په ځوان لیاغه ته په کورونو کې پیغورونه ورکول کیږي.
ریاض احمد حیران زیاتوی چې په نشو روشت کس د نشي توکو د لاس راوړنې لپاره لښاو بد مخ نه ګرځوي، نو د هغه د همدې اعمالو لکبل ټولنه هغه ته په ډیره ټیټه سترګه ګوري او پر هغه باور نه کوي.
کومه معاشره د راشنو معاشره خو بیا پردې د ډیره لري دا هغه ډیر په بد نظر ګوري او ډیر په نیچ نظر باندې هغه ته ګوري، اعتماد پی څوک نه کوي. زبدا ویم چې د چا د دکان مخې ته ولاړې نو هغه پیدا اعتماد نه کوي، خانه د دې نه ځا چونکه هغه کردار داسې لوبولې په معاشره کې چې د خلکو زړونه ازار کړي، د کور نغلا کوي، د مور نکالې پټي، پیسې پټي، لوخي لرګي پټي، بهر د خلکو نغلاګانی کوي. د یو نشئی انسان زمونږ په معاشره کې ډېر لاندې چې دی هغه حیثیت ته په ډېر غلط نظر وته کتل کیږي. څوک رور نه قبلی، څوک دوست نه قبلی، څوک رشتہ دار نه قبلی، بهر معاشره سوسایټي چې دا هغه دا نه غني چې دا د معاشري یو فرد دی.
د نشول استعمال څخه که یو خوا انسان په بیلابیلو ناروغي اخته کیږي او له ذهني او نفسیاتي فشار او خپګان سره مخامخیږي، نو بلخوا د نشو د نه لاستراوړلو په صورت کې متاثره کس د ناکراری ښکار سي او بدن یې په دردونو اخته سي. په کوټه کې د رایټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکز کې علاج کوونکی ډاکټر قدرت الله وای چې دغه ناکراری او دردونو د خاتمې لپاره چې کله په نشو روشت کس ته نشي توکي په لاس ور نسی نو تر هر حد تلای سي.
پر بدن باندې دومره سخت بیچینی او بے سکونی تعریف چې داغه د بیچینی او د بے سکونی د وجه سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف سره زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي. د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پرې مینځي چې کله خپل د ځان د خرڅولو، خپل د کور د خرڅولو، خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضي شي، خو صرف اور صرف چې د نشه حاصله کې د دې په طلب کې چې دا کم شعور دی د انسان اویرنس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم شي، تر دې پر راشي چې انسان خپل بچان خرڅوي هغه د بل بچي وژني هم، او که انسان خپل ماینه او خپل د ماینه زیورات او خپل د ماینه د ضرورت شیان خرڅوي نو هغه پر دې باندې هم بیا هیڅ ډډه نه کوي چې بیا د بل بچي یا د بل عزت دغه سي پرېږدي یا کم تکلیف ورته ورسوي.
د ټولنې لخوا په نشو روش کس سره چلن او د نشو د حصول لپاره د هغه حالې ځلې متاثره کس خپل هم احساسوي، خو د هغوی په وینا هغه وخت ځان په کنټرول کې نه وي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د نرسنګ له څنګ سره تړلی 38 کلن ایاز خان 15 کاله ځان ته د نشي ستنې لګولې، خو اوس یې په نوي ژوند بیا رغونې مرکز کې درملنه روانه ده. نوموړی وایي د میرمنې په ګډون د کورنۍ ټول غړي او ټولنه په نشو روش کس ته په سپک سترګ ګوري.
خپل وای چې دا هغه انسان ته په سپک نظر باندې ګوري کله چې وسه نه شکی. خپل بچی چې دی هغه مغه بابا پاپا هغه نه وي دغه تا پلار تا نشه کومره زور لري چې لکه هغه ادي کیسته هم نه ګوري، نه بچو ته ګوري، نه خځه ته ګوري، نه مور پلار ته ګوري، نه اوټ کور نه بهر شي کم خلکو دغه معاشري وال دغه هغه ته انسلټ کیسته هم نه ګوري، بې عزتۍ ته نه ګوري شي، بس صرف نشه غواړي.
بلخوا 15 کلن لیاقت علي چې لس کاله د نشو ستنې لګولې او د نرسنګ له څنګ سره تړاو لري وای چې په نشو روشت کس د شاو بد توپیر نسی کولای. نوموړی چې دا مهال د سوات په نوي ژوند بیا رغونې مرکز کې تر درملنې لاندې دی وای چې په نشه روشت کس باندې هیڅوک باور نه کوي. نوموړی د خپل یو ډاکټر شوونکی کیسه کوي چې د نشو په ستنو لګولو روشت وو او اوس رغېدلی دی.
زمون یو ټیچر دی، اوس پروفیسر دی، کرنټلی په دوبی کې دی، نه مل کانفیډینشل دی، نه شمه غستېږي. هغه هم د نیلبن یو ډاکټر نو هغه ما ته قصه کوله چې زه په کراچۍ کې جی پی ایم سی کې ما ایف سی پی ایس کوه هغه وخت کې. نو زه لاړم ماسپتن ځان ته مې د انجکټبل زوکړه او لاړم هلته یو باربیکیو هغې کې کېناستم، آرډر مې ورکړو، خوراک مې شروع کړو. نو پاغلار منی یو کس روانو کباړ والا او جاړې والا کس عام او نو ازوی ماته زرو سمای چې راشه دوی ته موازو کوم او په دې منیم د خوراکو کوم جی. نو هغه ته ما وازو کو هغه رااله او ما سره کانه شیر ته ما سره خوراک شروع کو نو دې مېس کې بل یو دیاړیدار روانو پاغلار منی. نو هغه هغه ته وازو کې راشه دلته یو نشئی ملي دلې دې او رازت ته تم روټه خوراک.
مختلف تالاشونو نروستو زبه کورت می اطلاع نه ورکړي او بیا خیر چلون ناشتی بعد را ووتم بالکل ریکور ما اوس کرنٹلی هغه پروفیسر اف میډیسن دی په سعودي عربیه کې نو کته مقصد زما خبرې دا دی کته چا سره نیکی کوي کنه په دې نشې په حالات کې نو هغه دا سوچ کوي دا نشې په حالات کې په ځان نه پوهیږي ځکه ما سره نیکی کوي
د پاکستان په بیلابیلو بیا رغاونې مرکزونو کې په نشو د روږدو کسانو درملنې کیږي. د دوی د درملنې لپاره نه یوازې طبي ډاکټر هلته موجود وي، بلکې یو ارواپوه یا ماهر نفسیات هم د خبرو اترو او مشورې له لارې د متاثره کسانو درملنه کوي. د سوات په نوي ژوند بیا رغاونې مرکز کې ارواپوه حنا زبیر وایي چې ټولنه د نشو روږد کس عزت نه کوي، خو دوی هلته د علاج له لارې هغوی ته هغه عزت او درناوی بیرته ورکوي چې نشو ورڅخه اخیستی وي.
کم کسان چې نشه کوي هغه خو زمونږ دلته چې وګوري نو هر طرف نه ورته ډېر زیات په بد نظر کتلې کېږي، ځکه چې هغه نه څوک ځان سره کېنئ نه د هغو سره څوک کېناستل غواړي. هغه ته په معاشره کې هغه عزت نه ملاوېږي کم چې د نارمل انسان یې، مطلب هغو سره ډېر زیات بد سلوکي کېږي. او ځکه چې هغو هم نشه وکي نو دوی خو په خپل ځان نه پوهېږي، دوی خو غلط سټپس هم اخیستلی شي، نو داسې انسان ته لکه دلته بالکل څه عزت نه ملاوېږي. زمونږ خپل پوره کوشش دی چې موږ نسومره هم کېږي چې کم زمونږ د معاشرې کم خلک چې دی هغه څومره هم زمونږ نه کوشش کېږي چې موږ دوی د ټریټمنټ وکړو، د دوی علاج وکړو، د دوی نه د معاشرې هغه ذلت لرکو او هغه عزت ورته واپس ملاو کړو کم چې د دوی نه نشو وړی دی.
نوموړی زیاتوي چې ټولنې ته پکار ده چې په نشو روږدو کسانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی درملنه وکړي، ځکه د حنا زبیر په وینا په نشو روږد ګڼو کسانو ته دا هم نوی معلومه چې د دوی درملنه کېدلای شي.
کم خلک چې نه نشو باندې اخته شوی دی دا غوی شاته فیملی ایشو راتلی شي، ریلیشن ایشوز راتلی شي، بیټ کمپنی راتلی شي، مطلب هغه په یو ناپوهی کې د نشې طرف ته تللی، نو هغه ته داسې پسپک نظر نه دی کتل پکار، ځکه چې هغه کو هر څنګه دی خو یو انسان دی، نو انسان په حیثیت لکه هغه ته خپه نظر کتل غواړي. هغه نه که څه غلطی شوی دا بس هغه لکه د ټیکیو دوه دغه کول غواړي، بل دا هغه له داسې رائے ورکول غواړي. ډیر شي نشایان چې دی هغه د دین نه دی خبر چې د نشو علاج هم کیږي، نو هغه په غفلت کې اخته دي، نو چې دوه خبر شي په دې باندې چې د نشې علاج کیږي بالکل کېدای شي او څوک وته خرای ورکی، نو دا زمونږ لپاره ډېره خبرې او موږ خپل د خو هم کوشش کوو او بهر هم دا پیغام ورکو چې تاسو دې څوک ویني نو بالکل علاج ته دا وي دهان جوړ کړئ چې او بالکل علاج ممکن دی او تاسو علاج کېدای شي.
یو شمیر ارواپوهان وایي چې په نشو لروږ د کسانو سره خواخوږي او مرسته پکار ده ترڅو هغوی د خبرو اترو او ښه چلن لارې له نشو راوګرځول سي. د دوی په وینا لروږ د کسانو څخه کرکه یا له هغوی سره منفي چلن متاثره کسان نور هم د نشو خواته ورټیل وهي او له ټولنې څخه زړه ورتور کړي. د نوي ژوند مرکز مشر ریاض احمد حیران وایي چې باید یوازې له نشو څخه کرکه وسي خو په نشو لروږ د کسانو څخه نه. د نوموړي په وینا نشه کول یوه ناروغي ده چې علاج یې پکار دی.
مونږ چې یو نشې والا انسان ووینو نو مونږ هغه ته مریض وایو، مونږ دا چرتم نه وایو چې دا نشې دی. نو مریض ته خو د علاج ضرورت دی، هغه ته خو د وهلو ضرورت نه دی، هغه ته د همدردۍ ضرورت دی. هغه چې دی مجبور دی، هغه ته مینه پکار ده، هغه ته همدردی پکار ده، د هغه کونسلنګ پکار دی، هغه په ښه طریقه ګایډ کول غواړي. هغه ګوري د نشې علاج چې دی هغه په ستنو دوایانو کې نشته دی، دا صرف احساس را بیدارول دي، یو انسان ته احساس ورکول دي آیا چې ته دا چل کې د دې نه ستا صحت ته نقصان دی، ستا عزت ته نقصان دی، ستا دې جان ته خطره ده، ستا هغه جان خرابیږي. ولې چې نشه اسلام حرام کړی ده، نو کوم څه چې اسلام حرام کړی دی هغه باید چې د انسان د دواړو جانو دپاره هم نه دی ښه او د هغه د صحت دپاره هم نه دی ښه. نو موږ له پکار دی چې زمونږ په کورونو کې که څوک نشه کوي مونږ هغه مینټلی دې ته تیار کړو چې راشه تا چېرته په خپل نږدې چېرته یو ریهبیلیټیشن سینټر کې فرسټ آف آل خو دو په کور کې دي وکړي، که کور کې هغه داسې پابندۍ کې ساتلی شي او هغه مصروفه ساتلی شي او د هغه خیال ساتلی شي نو ټول نه لومبی خو د هغه په کور کې وساري. که دا نشي نو په یو ریهبیلیټیشن سینټر کې دې چرته کینی او کم سی کم درې سلور میاشتې چې دی دې دې التا خامخا پاغه باندې وړی چې دته التا خبا قاعده کونسلینګ وشي د وینه بدل شي د فام بدل شي دا غنه پس چې بیا کم دې د سوسایټی کردار شروع کیږي چې دې د دې ریهیبلیټیشن سنټر نه کل راوزی معاشره دته په یو درنستر غ باندې وګوري او دې ایکسپټ کی چې دا علاج وکړو دې د نشینه ووړی دو او دې چې دې اوس مونږ قبول کو څنګه چې مونږ انسانان یو هم په دغه نظر باندې هغه ته وکتل شي نو د معاشره په دې کې ډېر غټ کردار دی.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر داسې کسان بیرته د نشو خواته راګرځېدلي چې پر درملنې او رغېدو سربیره په ټولنه کې د نشې په نوم یادیږي او بلل کیږي یا هم منفي رویه ورسره کیږي. د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ کې به په پاکستان کې د ځینو هغو مراکزو په اړه حال درکړو چې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي. په خبرونه کې به واوري چې د دوی د علاج لارې چارې څه دي، تر څه وخته ناروغان له ځان سره ساتي او مرکزونه یې څنګه روان دي. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر اپ، ویبپاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلی شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
د هر څه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 4 بجې.
ستړم شاوریدونکو، شاهین بنیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د وزیرستان د نوموړي ولسی سندرغاړي عبدالرحمن درپخیل خبرې وړاندې کوو. درپخیل په سیمه کې د بیقراری او پوځي عملیاتو له کبله د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شوی او اوس د بې کوری ورځې شپې سبا کوي. د افغانستان پوری ته نږدې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د تیرو شلو کلونو راهیسې بېقراری، ترهګرۍ او اقتصادي ستونزو که یو خوا د عام ولس ژوند جواک اغیزمن کړی، نو بل خوا د سیمې هنر او تخلیقي زیارونه هم د چیلنجونو سره مخ شوي دي. په وزیرستان کې د جنگ جګړو له کبله بې کوره شوی سندرغاړی عبدالرحمن درپخیل د خپلې سیمې او هنري مزل د پیل پاړه وایي.
تعلق میں دا وزیرستان سر دے اور کلے میں درپخیل دے تو درپخیل کلی کے دا معلم گل تو کور کے پیدا شئی ہیں نو مخ کی خوبا دا خسلو خلاصے او کدرائی ڈگے پورے بے مونگا ویلو کنا دا دا منزد او دا سو نو دا دی سرا سرا میں دا سکولم دا درپخیل پرائمری سکول کے میں سبق کولو نو آگے نا روز کی بیا گورنو میں ہائی سکول میران سا تا لانا مولتا دیتا خو پرائمری ہو نو بیا میں دا میٹرک راتے حال تا پو وزیرستان کولو بیا میں دا ایتے راتے پو ڈگری کالیج میران سا کے ہوگلو اندر شروع کو تقریباً تقریباً ما چکلا سبق نہ پارے گا سم اصل کی زمونگ دا وزیرستان یو دیر خدای نوم ورکڑے ہو رحمت اللہ در پخل آغاز ما روحانی استادم ہو دا شہر استادم ہو کنے نو رحمت اللہ در پخل یو دیر نموڑے ہو شہر مو پخپلا بے گا نا ملا دا خپل سکا پتی جب دیر لوی خدمت کرے دیر لوی
نو خو بس خدای پاک به تبلیغ کړه نو تبلیغ کړه نو اصل کې ما د سورات نه رحمۃ اللہ خان دی وجه نه کړی چې رحمۃ اللہ خان په مت ډیر خوند کړی.
در پخیل وایي چې کله سندرې پیل کړې نو ډومبې د خپل کورنۍ لخوا د فشار سره مخ شو چې کله خپل مزل له دوام ورک نو د یو شمیر ډلو او سختدریزه خلکو لخوا ورته دړکې او پیغورونه ورکړل شول. نوموړی وایي غوښتل یې چې د خپل هنر په وسیله د وزیرستان د ولس غږ او ستونزې راپورته کړي او په سیمه کې د سولې او قراري لپاره هلې ځلې وکړي. په دغه اړه هغه نور زیاتوي.
بیا سندر حکومت سے ویلے جو نومبا بڈیرے پغلا باندھے گے لیکن نن سا سرا سبا بل سرا سبا بل سرا دا سو اجرو کے دا کے نسو کو سا تا بدا پتا نو جو دا دا سن سرا شوک لری یا گانے کے ویلے جو دا کورو نا کو بابا نے دیرہ جاتا پگندی وا خاص دا سے مارکیٹ تو پر ویلے کو آگا خو بیا خاص غزل مو ویلے جو دا سے جو سے تین سو گانے دو نیویلی وا سو خو فنکشنلو کو ذرا او گانے جی نو بس وائے دا کانا خپل چې ما خپل کوم په خپل ټایپ باندې دا ویلي دي هغه خو بس دا رس دو سو تین سو گانے به وي لکه زمونږ خدای بخلی د وزیرستان یو ډېر تکړه شاعر نیک شادر پخیل دا هغه شاعري به مې ویل ډېرم بای ته مزر کول ډېر خوند دی را کول کنه نور داسې دا خدای بخلی دا ګرد خوري ټایپ کې او دا ډېر رحمت الله والا به دا خپل ولسی گانے به چې مې رحمت الله خان ویلي وکنه نو هغه وخت خپلې چپونه وو کنه نور په نسکو دیوګانې نو نسوي نسوي بس هغه رحمت الله ولا ګانې به مې ویلې.
د درپخیل په وینا د مذهبي سختدریزۍ د راتګ نه وړاندې وزیرستان خپل تاریخي او کلتوري رنګونه لرل خو د تیرو کلونو بېقرارۍ دا هر څه بدل کړي او په سیمه کې داسې فکر وده کړی ده چې هغه د هنر او انساني اظهار مخه نیسي. هغه وایي د مسافرۍ او بېکورۍ ورځې شپې د سیمې د نورو هنرمندانو او شاعرانو په شان ډېرې د سختو سره تېرې کړې دي خو هیڅکله هم له خپل هنره لاس په سر شوی نه دی. نوموړی زیاتوي په پیل کې ورته په بنو کې هم ډېرې ستونزې وې خو اوس ورسره خلک مینه کوي او د هغه د سندرو ستاینه کوي.
په 2006 کې نو بس قیامت تو طوفاني لهر راغلو چې په هغه کې څه کوم پاتې نه شول نو ما بس د ځان سره دا سلا وکړه چې یاره خدا فن نو خو زه به خپل کلی قربان کوم کور به قربان فن خو قربانولی نه شم که نه د بنو ته چې زه راغلم نو چې د بنو کوم هنرمندان وي کوم فنکاران وي هغې خو زه پېژندلم ول خو د بنو عوام زه هېڅکله نه پېژندلم نو چا به ورته ویلي چې یاره داسې پیسه غوندې ګنې وي نو هغه بنو خلکو به ورته وخندل مړه لرې چې وزیرستان ملکات کې دغه ګنې چېرته ویلی شي نو د ډېرو شخصي سره مخامخ کوم بس شکر دی هغه خلک ماته ډېره مینه یې راکړه بس خو دا خبره وکړه چې عام اعلان وکړي چې دلته سزونه مزونه ګانې منېدار صاحبان دي دا بس څوک نه کوي بلکې هر سړی بس بچا و ځان لا که نه بس نو ما چې بس الله دا خیر وکړي زه خو دا فن نشم پرېښولې وطن به پرېږدم خو فن نه پرېږدم.
عبدالرحمن درپخیل ګیلمن دی چې په صوبه کې د ترهګرۍ ځپلو سیمو سره د حکومت لخوا څه مرستې شوې دي خو په وزیرستان کې اوس هم ډېر خلک حکومتي مرستو ته لارې ساري. هغه وایي سره د دې چې په صوبه کې د کلتور څانګه کار کوي خو تر اوسه د قبایلي ضلعو د هنرمندانو د تاوانونو پوره اندازه نه ده اخیستې شوې او نه ورسره مرستې شوې دي.
نہ حکومت را سره کړه نه ادارې را سره کړه اته سره څه نه کړه زدا وان چې را ماته حکومت دا کړې دی ادارې دا کړې هیڅ مرسته ما سره نه کړې دا چې ولر نه او جامع کل فارمونه جامع کل او دلته دا ثقافت ولا جامع کل او اس په پته خپل نشي چې هغه وایي چې درې لکه روپۍ دي چې هغه وایي چې درې نیم لکه روپۍ دي دا څه فارمونه نو ما نه ډک کړې د ثقافت نه مته وکړي چې سټیشن چلاړم په تر اوسه پورې ما ته خو څه پته خپل نشي بس دا کمرې ولا پروګرامونه دي که زره نه زره لا زره بس دغه فنکشن دې خو بیا ګاډه دې چې تاسو هغه کوم مو په دې د دې چې واه خو سټیج پروګرامونه چې نه هغه حکومت دې نه نو موږ د خاص په دې راځو چې دا حکومت دې پروګرامونه آزاد کی ول کې فنکاران دوه سو د کس دې دې د وځ نه موږ یو حکومت دا فیل کو او تاسو څنګه خپل کیر د فنکار دا هنر کې دا آزاد کی او نورم کوم مخلص.
اوریدونکو د اواز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. تر هغه خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکې. د الله پامان.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو رہو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وسا رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور والا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار
اغلا دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې